سلامونه، سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د تلي میزان 15مه د 2023 کال د اکتوبر 8مه. زه صفی الله ستنګزایمو د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو لومړنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو استخباراتو ویلي د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته استولې کړي، سیګار زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2021 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتیدلي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP افغانستان څنګه وایي روان کال په افغانستان کې 21 میلیون وګړو ته چې اقتصادي بحران، چاپیریالي ناورینونو او د جګړو له امله اغیزمن شوي مرستې ورسولې دي. WFP په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو وړتیا د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د خپلو شریکانو د مرستو پر مټ ترلاسه کړي او له سخاوتمندانه مرستو یې مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي په بدخشان ولایت کې په زرګونو کسانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو او نورې مرستې ویشي. FAO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې ولایت کې به له 95,000 زیاتو کسانو سره دغه مرستې وشي او هرې کورنۍ ته به 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره او دغه راز لازمې زده کړې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې په زرګونو کسان چې وروستیو سیلابونو او د جون د میاشتې زلزلې کورونه وران کړي تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د ژمي په راتلو سره دوی د خپلو کورونو د ترمیم لپاره مرستې ته اړتیا لري او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې کورنۍ د ژمي په جریان کې تر چت لاندې ژوند کوي. یوازې په پکتیکا او خوست کې د تیرو دوبي مرګونې زلزلې په زرګونو کسان بې کوره کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال مارکوس پودزل په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ابن سینا د مخدره توکو د درملنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. د هغو کارکوونکو د کار ستاینه وکړه چې د ډیرو هغو کسانو لاسنیوی کوي چې زیانګالي دي او سختې ورځې شپې تېروي. هغه په یو ټویټ کې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنو چارواکو هم غږ وکړ چې د دې مرکز د کارکوونکو د تنخواو، خوړو، درملو او جامو لپاره دې سرچینې برابرې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د موترزانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زایدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي. د سازمان پرون په راپور کې ویل د زایدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 2 اتیا بلوچ موترزان او عادي وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کابل په یو جماعت کې وروستۍ چاودنې غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دغې ډول حملو مخه ونیسي. پرون په نوې ډیلي کې هندي پولیسو یو شمېر افغانان چې غوښتل یې مظاهره وکړي نیولي دي. په دې اړه هم راپور درته خپرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه امریکا کې دی.
افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا اینده اړیکی او په سیمه کې د جهادي غورزنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په خوست کې د یو سور لاسو جوړو ډلېز واده وشو. دوه زمان وایي
تلور کولا کیږي چې موږ دا کړي وروړې مينو دغه اصلاح هم ډېر مننه کوو دومره سلاس نه پرتا چې د کوم تکلیف موږ پر خوري کړي
والا کوز دا هم ډېر واقع دی وو تلاس کو د کیږي چې کړي مي وا بیا دې پیسې اقتصاد نه وو.
پېښور تل یو کال ځان ورسه د کابل وچه مي ورسیده.
مویز دی منگ سرا، بادام دی منگ سرا، پیستی دی، چنی دی، توتان دا افغانستان ډېر ښه توتان راځي، داغی نه علاوه گول خرمانی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د کابل په یو جماعت کې ورسته چاودنه غندلی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دغه ډول حمله په وړاندې چې کولای شي په دې هیواد کې د نامنې لمنه پراخه کړي، جدي اقدامات وکړي. د اسلامي همکاري سازمان له طالبانو دا غوښتنه داسې مال کوي چې له دې مخکې د کابل په لویدیځ کې پریوخونیز مرکز له خونړۍ حملې سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د طالبانو له حکومت څخه په کور دننه او د نړیوالو لخوا غوښتنې زیاتې شوي. نور جزئیات له نوریا سنوري اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وای سي د کابل د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یوه جمعه کې چاودنه چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه وغندله. د دې سازمان عمومي منشي پرون پنجشنبه په یوه بیان کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په قصدي ډول پر ملکي او دولتي تاسیساتو د وحشانه بریدونو د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالب چارواکو په خبره پر دې جمعه د سهشنبه د ورځې په برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان شوي دي. او آی سی دی پی کې د قربانیانو له کورنیو سره د ژورې خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ یو وار بیا په کابل کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په اغیزمنه توګه د تاوتریخوالي د لړۍ مخه ونیسي. د هغې لړۍ چې د دې سازمان په وینا کې په وړاندې اقدامات سم مدیریت نشي نو ممکن د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو د لا پراخېدو سبب شي. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز په مرګونې برید کې لږ تر لږه 350 کسان ووژل شول او له سلو زیات ټپیان شول. آیا طالبان چې په خوا د جګړې یو مهم لوری و او وخت له رسېدو وروسته په افغانستان کې نسبي امنیت خپل یوه مهمه لاسته راوړنه بولي، په دې کې پاتې راغلي چې پر ملکي وګړو د ډول حملو مخه ونیسي؟ امریکا کې میش د سیاسي مسایلو شننکی محمود اتکل وای له طالبانو د یو مسول حکومت په توګه که څه هم تمه کیږي چې د افغانستان د ټولو وګړو ژوند خوندي کړي، خو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو سابقې ته په پام نشي کولی چې ټول هیواد له دا ډول حملو خوندي کړي.
طالبانو نه په دې ظرفیت په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کیدلی چې افغانستان د امن وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعدي مشت په افغانستان کې وژل کیږي، دا په دې معنا چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامي حضور هم قوي ساتلی شي او سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد یې کړلی شو.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په وړاندې د طالبانو له حکومت څخه د جدي اقداماتو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو تر څنګ دغه راز روانه اونۍ د سهشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم رامنځته شي. نوموړي چې په دې شورا کې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا د استازي په توګه ګمارل شوی او تر اوسه د افغانستان استازي توپ کوي وویل په افغانستان کې د حملو د غندلو تر څنګ د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت پیاوړی او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته شي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تېره او اوس کې د قوم، مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوي عدالت تامین شي. په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ډیرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د هغې ډلې چې طالبانو یې نږدې د بیخي ځپلو خبره کړې، خو د امنیتي او دفاعي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور د طالبانو سرپرست حکومت یو ګواښ متوجه کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امریکا کې دی. لدی سره سره چې پاکستان له ناټو دی باندې د امریکا او ناټو متحد دی، په وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې سړی شوي دي او دا هیواد د پخوا په شان د امریکا میلیاردونه ډالرو مرسته نه ترلاسه کوي. خو د چارو کتونکي وایي امریکا د دې لپاره چې پاکستان د چین غېږ ته ونه لویږي نه غواړي چې پاکستان ته یو مخ شا واړوي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د پاکستان لوی درستیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان شي کړي، دغه هیواد ته پشپشو ځینی سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېری مالی او پوځي مرستې ورکړي. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې له پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په مهال امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالره پوځي او ملکي مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکا اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته مرستې ودرولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارد ډالر پوره وړی دی، د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې یو وار بیا تودې کړي. خو د امریکا په امنیتي شورا کې د جنوبي آسیا د څانګې پخوانی مشره لیزا کرټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستانه ډېره تمه ولري. د امریکا ډیوی رادیو ته وویل
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار نه دی اخیستی.
اغلی کرټس په عین حال کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د ترهګرو د څار لپاره امریکا د پاکستان فضايي حریم ته اړتیا لري، خو د هغه څه چې امریکا یې غواړي او د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژلو کې موږ ولیدل چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. فکر نه کوم چې امریکا به په دې برخه کې له پاکستانه تمه ولري.
پاکستان نه یوازې له امریکا د نورو مرستو هیله لري، بلکې امریکا غواړي چې دا هیواد له پاکستان سره د سیل د زیانونو د کمولو په برخه کې کومک وکړي. په واشنگټن کې د ویلسن فکری مرکز شنونکی مایکل کوګلمن امریکا ته د جنرال باجوا په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې ممکن په دې سفر کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې امریکا ته د همکارۍ وړاندیز وکړي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په همدې حال کې د جنرال باجوالا سفر سره هم مهاله امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان سره ګډې پوځي همکاري ارزوي، خو د هیواد ته د پراخو پوځي مرستو د بیا پیلولو ژمنه یې نه ده کړې. جنرال باجوا د سه شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. د پاکستان پوز د آستن او باجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هند په پلازمینې نیوی ډیلی کې پولیسو یو ډل هغه افغانان نیولې چې غوښتلې مظاهره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هند له پولیسو غوښتي چې دغه افغانان سمدشتي خوشی کړي. دغه افغانان په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د برید په وړاندې د مظاهرې په ترڅ کې نیول شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هند څانګې په څو ټویټونو کې ویلي مظاهره د هر انسان حق ده او باید اجازه ورکړل شي چې خپل اعتراض څرګند کړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هند پلازمینې نوې ډیلی له پولیسو غوښتي چې هغه افغان کډوال خوشی کړي چې په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د وروستۍ حملې په غبرګون کې مظاهره کړې وه او نیول شوي دي. په امنیسټي انټرنیشنل سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه کې د هند لپاره د دې سازمان د برخې یو ټویټ ښیي چې پکې د هند له پولیسو د دغو مظاهره کوونکو د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د کابل پر کاش په ونیز مرکز د تیرې جمعې د ورځې په برید کې چې هزارګان په نښه شوي وو، لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو شپږ څلوېښت نجونې او ښځې دي.
د دغه برید په وړاندې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې پر مظاهرو سربیره په یو شمیر هیوادونو کې هم مظاهرې وشوې چې تر ډیره پکې د هزارګانو وژنې د بندې شي شعارونه ورکول کېدل. په افغانستان کې دننه ډیری مظاهرې د طالبانو د وسلوالو لخوا په هوایي ډزو او د اعتراض کوونکو په وهلو ډبولو تیتو پلک شوې. د دغه خونړی برید په وړاندې په نوې ډیلی کې ترسره شوی مظاهره په وړاندې د امنیستي انټرنیشنل د هند برخې په څو ټویټونو کې ویلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوال چې په جنتر منتر سیمه کې د اعتراض لپاره راټول شوي و نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو شمېر نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي چې مظاهره کوونکي له دې سره سره چې د نوې ډیلی پولیسو ورته د امنیتي او نور ملحوظاتو پر اساس د مظاهرې اجازه نه وه ورکړې دغه مظاهره ترسره کوله. د بشری حقوقو دغه مدافع ډلې ویلي د اجازه نه لرل او د نورو اداري اړتیاو نه پوره کېدل باید یو مظاهره غیر قانوني و نه بولي او نه هم هغه د یو شمېر کسانو د نیولو لپاره اساس وګرځي. د بخښنه نړیوال سازمان ویلي اعتراض د هر انسان حق دی، نه امتیاز او که بندیز هم پرې لګیږي، باید د ځای، وخت او د مظاهرې د بڼې په اړه معقول اندېښنې وي. خو د بخښنه نړیوال سازمان په وینا د یوې مظاهرې لپاره د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې باید مناسب او اړین اقدامات وشي. هندي چارواکو او د نوې ډیلي پولیسو تر اوسه د امنیستي انټرنیشنل د دغې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه هم په هندي رسنیو کې په دې اړه څه خپاره شوي دي. نوې ډیلي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي له سرپرست حکومت سره په احتیاط اړیکې پالي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز برید چې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوی، تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. هغه ډله چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا طالبانو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زاهدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي دي. په وژل شوو کې ماشومان هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپل بللي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل پرون پنځشنبه په یو راپور کې وویل چې د زاهدان ښار په واټونو کې لکتر لګه دواتیا بلوڅ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د جمعې د ورځې له لمانځه وروسته پر معترضانو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وشیند چې په نتیجه کې شپږ شپېته کسان ووژل شول چې ماشومان هم پکې وو. دې سازمان همدارنګه ویلي چې له هغې وروسته د زاهدان په نورو برخو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په پیښو کې نور شپاړس تنه وژل شوي دي. دې سازمان دا وژنې غیر قانوني بلل دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي له هغو شواهدو چې د فعالانو د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو او د مظاهرو له تصویرو څخه راټول شوي ښکاري چې ښایي په زاهدان کې د وژل شوو کسانو واقعي شمېر له ډېر زیات وي. د بشري حقونو دغې مدافع ډلې دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپنې بللې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس اګنس کلمار وایي ایراني چارواکو په زلونو د انسانانو د ژوند حرمت ته په بشپړه توګه بې پروايي ښودلی او د واک د ساتلو لپاره پر هر ډول کړوړو لاس نه نیسي. د نوموړي په خبره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا دغه بېرحمانه تاوتریخوالی په یوه خلا کې نه ترسره کیږي، بلکې هغه د سیستماتیک معافیت او د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون نتیجه ده. د سپتمبر په 14 د مهسا امینی لمړینې وروسته د حکومت ضد مظاهرو ټول ایران لړزولی دی. د راپورونو له مخې تېره ورځ په تالش، کرمانشاه، شیراز، قم او تهران کې هم مظاهرې وشوې. د تهران په تجریش سیمه کې د نجونو یوې ډلې چې هلکان هم ورسره ملګري وو د اعتراض په توګه خپل حجابونه لرې کړل او د تهران په یوه بله برخه کې یوه ډله مظاهره کوونکي داسې مهال له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې ښکېل شول چې د ایران د لوی مشر آیت الله علي خامنه‌ای ضد شعارونه ورکول. په زاهدان کې د بخښنې نړیوال سازمان د پلسګونو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلیو چې په تیرو 13 ورځو کې لږ تر لږه 145 کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایراني چارواکو په ټول ایران کې د حکومت ضد پراخو لاریونونو د ځپلو لپاره له ډېر ځواک او وسلو څخه کار اخیستی دی.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اوس په فريدي سياله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې روستۍ غنې کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې 14 ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز تر سره شو، ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانه په ټکو دا پیښه داسې مهال رامنځته شو چې خلک د ماسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي وو او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جومات ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیښیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیز کې د کاچ پخواني مرکز 14 شوې وه چې 53 کسانو له ډلې شپږ څلوېښت نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. د سټارز اند سټرایپس پټکو د حملې په داسې وخت کې تر سره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټنوي چاپ ګارډین رسپانې پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخیسته ده. ورسپانې د 13 کلنی وحیدی یو انځور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کې ښودل شوي وو خپاره کړي او په څنګ کې یې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبر به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بله قرباني ولس کلنه ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي.
اوس به ورشو خوست ته. د پنجشنبې په ورځ د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت خوست کې د 110 جوړو ډله ییز وادونه ترسره شول. په اماني لوبغالي کې د دې ډله ییز واده په مراسمو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 110 ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی وو خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو زمانو ته د ولور 120,000 افغانۍ هم بخلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوري دی د ودونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د 110 جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو. تر کټونو پورې، تر بسترو پورې، تر بالښتونو، تر توسانو پورې، د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې، د آرایش تر سامانو پورې، د کور د پاره تر غوړو پورې، تر وریجو پورې، او هر ناوې ته 15 جوړې کالي، تر چپلکو پورې، تر بوټونو پورې، د ناوې د زوم تر کالو پورې، تر شامپو مکمل د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي امور کړي.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلې زواده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروری مواد واخیستل چې پاره کې یو سلس دنه دوکسي کټونه شامل دي، یو سلس دنه دوکسي توشک شامل دي، یو سلس دنه دوکسي کمپلی شامل دي، او په دې کې 260 دنه بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي، وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د ابشخیل اوسیدونکو ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو امان الله وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژده کړې وروړې مینه وه. دغه سیلاب څخه موږ ډېره مننه کوو دومره سلاسنه پرته چې د کومې تکلیف موږ پوره خوري کړې ده. دلته د موږ ته مصرفونه وکړل، ټول مصارف پار صدر ته پرې کړل.
والا کوژده هم ډېر واقعي د وو ته لاس کو ده کېږي چې کړې مې وه. بیا د پیسو اقتصاد نه و، بس ډېر ته نه ښول یو هر وخت د وو ته کوزکه چې موږ ژوند جوړ کړو، موږ ژوند سره سیخ کړو.
که څه هم شاوخوا یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د نیم لک افغانۍ وي، خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډله ییز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي، او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنیو او ټولنه کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې موږ د سهار لوود ما خام تر خبرونه کوم. اخری ریپورت لپیخور لرو حالتا لیو کال زن روست ده افغانستان وچه میوه رسیده لیخو خلق وی چی گرانی زیاده شویده.
بادام دی، پسته ده، انزران دی، میوه ده.
گل ولی خان ده پیخور پا کارخانو مارکت که وچه